د ازادي رادیو ډیرو قدرمن راوړیدونکو السلام علیکم. په دې اله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي د ازادي رادیو دولسه خپرونې له همدې شېبې پیل شوې. نوریا ستوري او د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی نن موسکو ته ځي چې د روسیې له چارواکو سره په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر تیاریو خبرې وکړي، خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. بلکې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان حکومت نن د عاشورا د مراسمو لپاره په ټول هیواد کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له ولیعهد شاهزاده شیخ محمد بن زید ال نهیان سره وکتل. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د شمالي کوریا د مشر د نویو ژمنو ستاینه وکړه. د افغانستان حکومت نن د عاشورا د مراسمو لپاره په ټول هیواد کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل په هغو سیمو کې هلې ځلې زیاتې کړې دي چې هلته امنیتي ګواښ څه زیات معلومیږي.
بخش کشف و استخبارات و عملیاتی و پراتفی برخه پریبانده مکلف شویدی چه دیده مقدس و ورز و دیخه تأمین امنیت و برخه که جدی امنیتی تدابیر ونیسیم دوست ده امنیتی بنسرتون و سره ده وزارت دفاع سره و ده کرونه چار وزارت امنی بخش شدی اگه به لومه درجه وزارات که قرار لری.
په ورسته کې په کابل کې په شیعګانو بریدونه زیات شوي دي چې وروسته یې په میوند پهلواني کلب تر سره شو. په دې حمله کې لږ تر لږه شپږشتن ووژل شول او تر نوي زیات ټپیان شول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تلې 28مې نېټه د ټاکنو د ترسره کولو لپاره سره کرښه وبلله. د دې کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد پرون وویل چې د ولسي جرګې د ټاکنو په مخ کې هیڅ ډول خنډ منلو نه دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دفتر کې پرون په کابل کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او ملي او نړیوالو څارونکو بنسټونو ګډه غونډه وشوه. دې غونډې ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس دا هم وویل چې ځینې کړې هڅې کوي چې دا انتخابات وځنډېږي، خو په دې برخه کې د ولس هم کاری شرط چې دا ټاکنې په خپل وخت شفافې ترسره شي. له نږدې یوې اونۍ رئیس د لوی ملي ائتلاف د غړو له لوري د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه تړل شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د پلټونکو ادارې سیګار مشر وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې د افغانستان د بیا رغونې په اړه اکثرو پروژو کې ډېرې پیسې بې ځایه لګېدلې دي. جان سوپکو دغه څرګندونې پرون د کاناډا په پلازمینه اوتاوا کې په یوه کنفرانس کې چې له افغانستان سره د کاناډا او امریکا د مرستو د ارزونې په هدف جوړ شوی و وکړې. ښاغلي سوپکو د بیلګې په توګه بیا د ریموټ یا د ښځو د وړتیاو د لوړولو د پروژې یادونه وکړه چې تېره اونۍ په یوه راپور کې دغه پروژه ناکامه بللې وه. امریکا او کاناډا په دغه دو ورځنی کانفرنس کې چې نن هم دوام لري په افغانستان کې د نړیوالو مرستو د لګولو په برخه کې د پروتو ستونزو او په سمته توګه د غومرستو د لګولو پر لارو چارو خبرې کوي. په متحده عربی اماراتو کې نن د آسیا د کرکټ جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان ملي لوبډله د بنگلاديش له ملي ټیم سره مسابقه کوي. دا لوبه په ابوظبي کې د کابل په وخت د مازیګر په 4 بجو پیلېږي. تر دې مخکې افغانستان په خپل ګروپ کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او بنگلاديش هم سریلانکا ته ماتې ورکړې ده. د نننۍ لوبې ګټونکی به د خپل ګروپ سر ته وځي او د بل ګروپ له دوهم ټیم پاکستان سره به لوبه کوي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له ولیعهد شاهزاده شیخ محمد بن زید ال نهیان سره وکتل. عمران خان له دې مخکې پرون په جده کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان خان او ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره کتلی وو. د متحده عربی اماراتو له ولیعهد شاهزاده سره د عمران خان د کتنې په اړه نور جزئیات نه دي خبره شوي، خو د سعودي خبری آژانس په یو بیان کې یوازې دومره ویلي چې د دواړو هیوادونو مشرانو په کتنه کې د دواړو هیوادونو پر تاریخي اړیکو او د هغو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف د غلور مریم نواز او زوم محمد صبدر تیر مخام په الوتکه کې له اسلام آباد لاهور ته ولاړل. پرونستر محکمه پرون د اسلام آباد عالی محکمه د دوی د اداري فساد دوسیه وزنډوله او له هغه وروسته په راولپنډۍ کې له عدیاله زندانه خوشې شول. د نواز شریف ګڼ شمېر ملاتړي دي د موټر شاوخوا راغونډ شول او شعارونه یې ورکول چې د صدر اعظم دی. دوی هر یو د $4,000 په ضمانت کې له زندانه آزاد شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د شمالي کوریا د مشر د نویو ژمنو ستاینه وکړه. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون پرون د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جی ان سره وکتل. په دې لیدنه کتنه کې د شمالي کوریا مشر ژمنه وکړه چې په لنډ راتلونکي کې به جنوبي کوریا ته سفر وکړي او په خپل هیواد کې به د توغندیو د ازموینې یو مرکز د نړیوالو څارونکو مخې ته بند کړي. ډونالډ ټرمپ د دواړو کوریاو د مشرانو تر غونډې وروسته په سپینه ماڼۍ کې خبرلاند ته وویل:
We had very good news from North Korea, South Korea.
موږ له شمالي کوریا او جنوبي کوریا ډېر خبرونه لرو. دوی سره وکتل او موږ ښه خبرې لرلې. مالکم جونګ اون څخه ډېر خلک ترلاسه کړی. تاسو پوهیږئ چې درې ورځې مخکې راورسید موږ د شمالي کوریا په ارتباط ډېر پرمختګ کړی دی. په روان کال کې تر اوسه د شمالي او جنوبي کوریا مشرانو درې ځلې سره غونډې کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزنی نور خبرونه غړی به هم ولولې دی. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکای اورګ یا ازادي رادیو ټکای کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی نن موسکو ته ځي چې د روسیې له چارواکو سره په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر تیاریو خبرې وکړي. د سولې لپاره د افغان ښځو د اجماع فعالانې وایي ولایتونو ته په سفرونو کې د سولې په اړه د ښځو نظرونه او غوښتنې راټولوي او د سولې په اړه یو ګډ غږ اوچتوي.
خځې څومره تیږي د سولې ته یا ښځې د سولې په راوستلو کې څومره مفید ګټورې تمامې دی شي. زما په فکر سره چې ښځو برخه ډېره مهمه ده، باید ښځو ته ونډه ورکړل شي.
د افغانستان اقتصاد وزیر وایي تیر 1400 کال کورنیو بهرنیو ماسو په د هیواد کې څه کم $900 میلیون لګولي، خو د دغو ماسو د همغږۍ دفتر وایي حکومت هغه څه چې لازمه ده ورته پاملرنه نه ده کړې. د نړیوال تروریزم په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو په کلنی راپور کې ایران په نړۍ کې یو ځل بیا د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادونو په سر کې راغلی دی. د ژوندګونو کې بله یوې اقتصاد پوه واورئ چې لوړې زده کړې په تیره بیا هغه په بهر کې څه ښېګڼې لري.
هر څوک چې په خارج کې زده کړې کوي هلته څو خو بیان شته. یو خو دوی له نوې ټکنالوژي سره ولدیږي، متاسفانه چې هغه په افغانستان کې ډېره کمه ده.
ازادي رادیو اورین د پنځن بی ورځ د 1400 هجری المریس کال لسن بولې نه وشتمه ده چې د 2013 میلادي کال سپتمبر له شلم سره برابر ده. د خبرونه پاتې برخه بیا هم ز نوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. تمه ده چې د افغانستان او روسیې په مشرۍ په سیمه ایزه کچه د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړ شي. موسکو ویل دي چې طالبان به هم په دې خبرو کې ګډون وکړي. د غونډې په ارتباط نن د افغانستان بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی موسکو ته ځي. جزئیات د احمد شیبر پر راپورټ کې
ټاکل شوې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی نن ماسکو ته لاړ شي. د هیئت په دروسی د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره پر دې خبرې وکړي چې کله او چیرته له طالبانو سره د سولې خبرې وشي. د روسي انټرفاکس اژانس خبر ورکړی دی چې د دې خبرو هدف دا دی چې د ماسکو د تیرې غونډې په څیر چې بیا وځنډېده د یوې نوې غونډې لپاره مهال ویش چمتو شي. تیر ځل د سپتمبر په 4مه روسیې د 1200 هیوادو استازو ته بلنه ورکړې وه او په دې خبرو کې د طالبانو استاز هم ورغوښتي وو. طالبانو ویلي وو چې خپل جک پوری استاز به د ماسکو دې غونډې ته واستوي، خو افغانستان هغه وخت په دې خبرو کې برخه وانه خسته ویل چې د افغانستان په اړه د هر راز خبرو مشي باید افغانان وکړي. همغه چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روسي له بهرنیو چارو وزیر سرګیل اوروف سره په ټلیفون خبري وکړي، دا غونډه وزنډوله او موافقه وشوه چې دواړه لوري به د وی بلی غونډه لپاره چې کابل او ماسکو به مشي کوي هلی ځلی وکړي. رویټرز اژانس د روسي رسنیو په وینا خبر ورکړی دی چې روسي ډیپلوماټان په دې باور دي چې طالبان په ماسکو کې د سولې پراتونکو خبرو کې برخه اخلي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د هند یو رسنی سفر پر مهال په نوې ډیلی کې وی غونډه ته وویل چې له طالبانو سره سولې د افغانستان لپاره ارزښتمنه ده. ولې له طالبانو سره سولې مهمه ده؟ د دې لپاره که چیرته موږ له طالبانو سره سولې ته ورسیږو، دا له هیواد سره مرسته کوي چې د ترهګرو د مخنیوي هڅو ته پاملرنه زیاته کړو. طالبان د افغان ټولنې برخه دي، بهرنیان د داعش غړي، دوی نړیوال ترهګر دي، زموږ د ټولنې برخه نه دي. نو موږ دې ته اړتیا لرو چې دوی سره بیل کړو چې څوک داخلي دي او څوک سیمه ییز او د نورو سیمو. ماسکو ته د افغان پلاوی تر سفر یو ورځ مخکې د چهار شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی د روسیې له سفیر الکساندر مانتیتسکی سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې څرګنده کړې ده چې په دې خبرو کې د ماسکو د پلاوی د سفر په اړه خبرې وشوې.
و موندل چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی نن موسکو ته ځي چې د روسي له چارواکو سره په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر تیاریو خبرې وکړي. په افغانستان کې د سولې د روان هڅو په ترڅ کې دا ځل د سولې لپاره د افغان ښځو د اجماع فعالان سره راغونډې شوي او وایي ولایتونو ته په سفرونو کې د سولې په اړه د ښځو نظرونه او غوښتنې راټولوي او د سولې په اړه یو ګډ غږ اوچتوي. په دې مناسبت پرون په خوست کې هم یوه غونډه جوړه شوې وه. نور حال به د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله الخیل په رپورټ کې واورو.
د سولې لپاره د افغان ښځو د اجماع فعالان وایي دوی به د افغانستان ولایتونو ته د سفرونو له لارې د سولې په باب د ښځو نظرونه او غوښتنې راټولې او د سولې یو ګډ غږ به اوچت کړي. دوی یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ خوست کې د سولې لپاره د افغان ښځو په ملي اجماع کې چې د سلګونو خوستو نجونو او ښځو په ګډون جوړه شوې وه وکړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر حسینه صافی آزادۍ راډیو ته وویل په هغه ولایتونو کې چې جګړې پکې ډېرې دي ښځو داسې احساس وکړ چې د جګړې د پای ته رسولو د هڅو لپاره د سوله غوښتنې یو ملي اجماع رامنځته کړي.
هدف د دې اجماع دغه دی چې د دې په ټولنه کې د دې په ولایت کې سوله یعنی څه او څه امکاناتو ته دی اړتیا لري تر څو وکولای شي چې خپل په ټولنه کې د سوله راوستلو کې یو فعال ونډه د افغان ښځې په توګه ولري.
په یاد غونډه کې د ګډون لپاره د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست ترڅنګ د ښځو چارو او بهرنیو چارو وزارتونو خزینه موینانې د هیواد په کچه په سیاسي او ټولنیزو مسایلو کې ځینې فعال ښځې او د ولسمشر د مېرمنې رولا غنی د دفتر یو شمېر غړي هم خوست راغلي وي. خوست والی په هندوی حکم خان حبیبي چې د یاد غونډې ویناوال وویل په سوله کې د ښځو له ونډې هیڅوک انکار نشي کولای.
کنن د ملي اردو او د امنیتي ځواکونو سربازان شهیدانېږي، هغه مور بوريږي، هغه خور په دې باندې دردېږي. بنان وخت چې اوسوک د ټولنې دومره درون بار په اوږو باندې وړي څنګه به امکان ولري چې هغه په ټولو سیاسي، اجتماعي او اقتصادي او په ملي مسایلو کې د هغوی برخه ونه لري. د دې ضرورت لیدل کېږي چې زموږ پتمنې خویندې د افغانستان په ټولو ملي او اولیا مسالحو کې باید ونډه ولري.
بلوري ته د غونډې یو شمېر ګډونوال خوستیو ښځو او نجونو بیان وکړه چې دوی ته په غونډه کې د خبرو کولو موقع ورنکړل شو. د ښځو د میډیا ارمان ټولنې مشر زینب افغان ول
جنډا چلته جوړیږي نو هغه خویندې چې دلته د زړه خبرې لري یا د سولې په اړه کومې خبرې غواړي چې وایي نو څه ډول کولای شي چې دوی خپل غږ اوچت کړي. زما په فکر سره چې ښځې چې څومره کولای شي یا ښځې څومره تګې د سولې ته یا ښځې د سولې پر وسل کې څومره مفید ګټورې تمامې دي شي. زما په فکر سره چې د سولې پر وسل کې ښځو برخه ډیره مهمه ده، باید ښځو ته ونډه ورکړل شي.
په دې غونډه کې د سولې د مسایلو په د ښځو ترمنځ یو آزاد بحث او د پښتنو ځوابونو پروګرام هم ترسره شو او د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکو بیا د سولې په باب ترانې وویل.
موږ سوله غواړو سوله به علم ژوندون ګران دی موږ سوله غواړو سوله.
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې د عاشورا د مراسمو او د انتخاباتو پر سر د راپورته شو لانجو په اړه خبرې کوو. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او مهم ټکي اوروي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د عاشورا په ورځو کې د شیعه مذهب او افغانانو اندیشنو ته کتلي دي. ټاکل سوی د نن د نړۍ او افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د عاشورا مراسم پیل سي. واشنگتن پوسټ په دشت برچی کې د میوند په نوم د ورزش پر مرکز خنړی حمله ته په اشاره لیکلی چې تر اوسه دغه مرکز پر دیوالو د وینو نقشې لیدل کیږي. د سپتمبر د شپږم په حمله کې لښ تر لږه دیرش کسان وژل سول چې ټول ملکیان وو او ډیری یې ورزش کوونکي وو. ورځپاڼې دې پیښې او د کابل په لویدیځ کې یو شمېر حملو ته په اشاره لیکلي چې د محرم میاشتې په شیعه افغانانو کې د ورته حملو بیره زیاته کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکلي چې د کابل په شیعه میشتو سیمو په ځانګړې توګه دشت برچی کې خلکو د ځان د خوندیتوب لپاره غیر رسمي تدابیر نیولې دي ځکه د شیعهګانو پر مراسمو د حملو اندېښنې سته. په ټوله کې په هغو حملو کې چې داعش ډلې سږ کال په کابل کې کړي 180 کسان وژل سوي دي او تر 400 زیات نور ټپیان سوي دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي چې د دې اونۍ پر مهال د پولیسو لسګونو کاروانونه د دشتې پرچی پر سرکونو لیدل کیږي چې د عاشورا د ورځې په درشل کې امنیت نیسي. خو ځایي اوسیدونکو ویلي چې اوسنی تدابیر کافي نه دي او باید د دوی سیمو ته نور پام هم وسي. نیوز ویک مجلې یوې بلې موضوع ته پام کړی او د ملا رسول په نوم د یوه تعویزګر په اړه یې لیکلي چې ګواکې پر درو ښځو یې جنسي تیری کړی دی. د دغه ملا ویډیوګانو پر ټولنیزو رسنیو ناندری جوړې کړې دي خو دا لومړی ځل دی چې یوې معتبرې نړیوالې رسنۍ په دې اړه لیکلي. د نیوز ویک په لیکنه ویل کیږي چې د تیرو درو کلونو پر مهال پر ښځو د جنسي تیری خبره په فاریاب ولایت کې ثبت شوې وه خو د سپتمبر په لسمه نیټه په علني توګه پر ټولنیزو شبکو خپره سوه. مجلې د فاریاب ولایت د والي ویاند نقیب الله فائق له قوله لیکلي د دغه تعویزګر د نیولو په لټه کې دي خو د ویلي هیڅ چا د ملا رسول پر وړاندې شکایت نه دی ثبت کړی. نیوز ویک مجلې لیکلي په افغانستان کې د جنسي تیری موضوع په یو عادي مسأله بدله سوې ده او دا هم په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې هر ډول جنسي ځورونه له 2009 کال راهیسې جرم بلل سوی. مجلې په کابل کې د ښځو د حقونو د یوې فعالې همیرا ثاقب له قوله لیکلي په افغانستان کې ښځې له دې کبله ملاته نه ځي چې هلته به اوربان تیری وسي، بلکې دوی فکر کوي چې د دیني مسایلو په خاطر پر ملایانو حساب کولای سي. د میرمن ساقط په وینا په ځینو مواردو کې ملایان د ښځو له اعتماد نه وړه ګټه پورته کوي او په همدې خاطر ښځې ډیری وختونه له یو چا سره ملایانو ته ځي.
ازادي راډیو اوریده سهار او بجې او نو لس اند خقیدی. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي اوس مهال په هیواد کې 2399 کورنۍ او بهرنۍ ماسي فعال دي چې په 1499 کال کې د پراختیا په مختلفو برخو کې شاوخوا 1.4 میلیون ډالر لګولي. دا خبره د اقتصاد وزیر مصطفی مستور پرون په کابل کې په یوې غونډه کې وکړه چې د غیر دولتي موسسو د فعالیتونو د راپور ورکولو لپاره جوړه شوې وه. د کورنیو او بهرنیو موسسو د همغږي دفتر مسؤلینو بیا وړاندیز وکړ چې د پروژو د تړونونو په کولو کې د کورنیو موسسو ته توجه زیاته شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي که څه هم په هیواد کې فعال کورنۍ او بهرنۍ مؤسسې ځینې تخنیکي مالی او امنیتي ستونزې لري خو بیا هم توانېدلي چې په شپږ نویم لمریز کال کې د هیواد په ګڼو سیمو کې د پام وړ پروژې پلي کړي. د اقتصاد وزیر مصطفی مستور د چهارشنبه په ورځ په 1399 لمریز کال کې د غیر دولتي مؤسسو د فعالیتونو د راپور ورکولو په ناسته کې وویل په هیواد کې فعال کورنۍ او بهرنۍ مؤسسو په دې کال کې په بیلابیلو پراختیا پروژو اته سو سلور اتیا میلیونه ډالر لګولی دی. خاغله مستور پټوله کې د کورنۍ او بهرنۍ مؤسسو لکارونو راضی وو، خو تمه یې وښوده چې دغه مؤسسې په راتلونکي کلونو کې هم ښه او شفافه کارونه ترسره کړي.
در سال 1396 مجموعا 2399 مؤسسه نزد
مؤسسه د بوبل په شپږ نویم کال کې پټوله کې زمونږ سره 2399 مؤسسې ثبت دي. په دوی کې 2122 کورنۍ او 208 بهرنۍ دي. دغه مؤسسو په همدې کال 304 میلیونه ډالر لګولی دي. 591 میلیونه ډالر یې بهرنیو مؤسسو او 293 کورنیو مؤسسو لګولی دي.
هفتش مؤسسات خارجي است.
خاغلی مستور د مؤسسو د فعالیتونو پر راپور ورکولو ټینګار وکړ او ویل په تیرو کلونو کې شاوخوا 1533 کورنۍ مؤسسې چې په تخنیکي، مالی او مسلکي چارو کې دوامدار نیمګړتیاوې لیدل کېدلې لغوه شوې دي. خاغلی مستور وویل په هیواد کې فعالو مؤسسو په بیلو بیلو ولایتونو کې د کرنې، پوهنې، روغتیا، فرهنګي چارو او د خلکو د اړتیا وړ نورو ګڼو پراختیا پروژو کې کارونه کړي دي. د خاغلی مستور په خبره په دغه مؤسسو کې شاوخوا 6000 نارینه او 28000 ښځو ته د کار زمینې برابرې شوې دي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې کورنۍ او بهرنیو مؤسسو له 3 لسیزو راهیسې د بهرنیو هیوادونو او مرستندویو مؤسسو په مرسته فعالیتونه لرلي دي. د ANBC یا د انجوګانو د همغږۍ د دفتر مشر بریالي عمرزی وویل په هیواد کې د اوسنیو فعالو انجوګانو کارونه د پخوا په نسبت د کیفیت او روڼتیا له پلوه ښه شوي دي. خاغلی عمرزی په راتلونکي کې د کورنیو مؤسسو په چارو کې د ښوالي او د دوی د ظرفیتونو په لوړولو کې له دغو مؤسسو سره د حکومت په همکارۍ ټینګار وکړ.
دولت نه، د حکومت نه، بلکې د اقتصاد نه، دا عادت ما د ټاکسې مالیې کې د سره کومک وکړي، بل د خپل حکومت نه موږ دا هیله ده. تاسې فکر کوئ چې اوس 1500 انجوګانې منحل کېږي، دې کې څومره کسان بیکاره کېږي، څومره فامیلونه بې سره نشته کېږي. نو فعالیت د حکومت نه موږ دا عادت په ملي بودجه کې د افغاني مؤسساتو دپاره یو فنډ ولري تر څو دوی د خطفای خواته لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له 2000 لومړي میلادي کال وروسته څه باندې 3000 کورنیو او بهرنیو مؤسسو پراختیایي کارونه پیل کړل، خو په اکثرو سیمو کې خلکو د دغو مؤسسو د فعالیتونو له بې کیفیتۍ، ناانډولتوب او په چارو کې د شفافیت د نشتون له امله شکایتونه کړي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافا وازی اوریدلی شئ. د نړیوال تروریزم په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو په کلنی راپور کې ایران په نړۍ کې یو ځل بیا د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادو د سر په کتار کې راغلی دی. په دې راپور کې پر تهران تور لګېدلی دی چې په افغانستان او منځني ختیځ کې شخړو ته لمن وهي. نور تفصیل دی احمد شیبر پر راپور کې اوري.
په نړۍ کې د ترهګرو په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت کلنی راپور پرون خپور شو. په دې راپور کې واشنگتن ویلي دي چې ایران او د دغه هیواد نیابتي ځواکونه په افغانستان، بحرین، عراق، لبنان او یمن کې په شخړو کې لاس لري. په راپور کې راغلي دي چې د ایران وسلوال او د دوی ملاتړي ملیشه لکه حزب الله چې د سوریې په جګړې کې تجربې پیدا کړي دي، اوس هڅې کوي په نورو سیمو کې نفوذ پیدا کړي. د راپور له مخې د 2018 او 2018 کلونو ترمنځ په نړۍ کې تروریستي بریدونه 24% کې کم شوي دي، چې یو اصلي علت دا دی چې په عراق کې بریدونه لږ شوي دي، په هغه هیواد کې چې پراخې سیمې له داعش څخه تصفیه شوي دي. د دې کلنی راپور له مخې د تروریستي ډلو له لوري د برمته کېدو پیښې هم 50% کې کمې شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په کلنی راپور کې دا خبر هم شوې ده چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیت خورا کم شوی او نږدې ټولې هغه سیمې چې په دغو دوو هیوادو کې د دوی تر واک لاندې وي هغې یې له لاسه ورکړي دي. خو بل لور ته راپور څرګندوي چې په دې ځایونو کې د القاعده شبکې د فعالیت د پراخېدو نقشې تر سترګو کېږي. د القاعده تر هلو ځلو پورې له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا یو جګپوري ډیپلومات ناتان سیلز خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل چې متحد ایالاتونه غواړي چې پر القاعده فشار راولي تر څو بیا په پښو ونه درېشي. ناتان سیلز زیاته کړه که څه هم القاعده شبکه په وروستیو کلونو کې د نړۍ د خبرونو له سرټکیو لوېدلې ده، خو لا هم له خپل دې هدفه په شا شوې نه ده چې پر امریکا او د امریکا پر متحدانو بریدونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې راغلی دي چې په نړۍ کې 95% کې بریدونه په 5 هیوادو افغانستان، هند، عراق، پاکستان او فلیپین کې ترسره شوې دي، او د دې بریدونو تر 15% زیات قربانیان د افغانستان، عراق، نایجیریا، سومالیا او سوریې دي.
او سم یو ځل بیا پام وکړئ، د دې سات د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان حکومت نن د عاشورا د مراسمو لپاره په ټول هیواد کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل په هغو سیمو کې هلې ځلې زیاتې کړي چې هلته امنیتي ګواښ څه زیات معلومیږي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د تلې د 28مې نیټې د نیټه د ټاکنو د ترسره کولو لپاره سره کرښه وبلل. د دې کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد پرون وویل چې د ولس جرګې د ټاکنو په مخ کې هیڅ ډول خنډ منلو نه دی. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د پلټونکو ادارې سیګار مشر وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې د افغانستان د بیا رغونې په اړه اکثرو پروژو کې ډېرې پیسې بې ځایه لګېدلې دي. جان سوپکو دغه څرګندونې پرون د کاناډا په پلازمېنه اوتاوا کې په یوه کانفرانس کې چې له افغانستان سره د کاناډا او امریکا د مرستو د ارزونې په هدف جوړ شوی و وکړې. په متحده عربي اماراتو کې نن د آسیا د کرکټ جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان ملي لوبډله د بنګله دېش له ملي ټیم سره مسابقه کوي. دا لوبه په ابوظبي کې د کابل په وخت د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د متحده عربي اماراتو په پلازمېنه ابوظبي کې له ولی عهد شهزاده شیخ محمد بن زید ال نهیان سره وکتل. عمران خان له دې مخکې پرون په جده کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان خان او ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره کتلی وو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم محمد صبدر تیر ماښام په الوتکه کې له اسلام آباد لاهور ته ولاړل. پرون د اسلام آباد عالي محکمې د دوی د اداري فساد دوسیه وځنډوله او له هغه وروسته په راولپنډۍ کې له عدیاله زندان خوشې شول. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د شمالي کوریا د مشر د نوي ژمنو ستاینه وکړه. او آزاد اروپا ازادي راډیو د خپل خبريالې ناتاليا سدلسکا په قضيه کې د اروپا د بشري حقوقو د محکمې د پریکړې هرکلی وکړ. د اروپا د بشري حقوقو محکمې د سشن بي پورز د اوکرين له حکومت او غوښتل چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې چارواکي د سدلسکا د ټلیفون معلومات ترلاسه نکړي.
دا ژوند رنگونه.
نوم یې سراج احمد د لیسې دوره زده کړې مې کابل خوشحال خان کې کړې دي، او لیسان دوره مې د دولت لخوا څخه هند ته تللی یم، او د اقتصاد پوهنځی مې په هندوستان کې بشپړه کړې.
په دې باندې خبرې راته وکړئ، کله چې څوک لوړ تحصیلات کوي اکثره ځوانان په دې فکر دي چې دوی که بهر لاړ شي نو اسناد به یې معتبرې. تاسو څه وایئ په دې اړه؟
رښتیا هم هر څوک چې په خارج کې زده کړې کوي هلته څوک بیانسته، یو خو دوی له نوې ټکنالوژي سره ولدیږي، متاسفانه چې هغه په افغانستان کې ډېره کمه ده، او دوم هلته په خارجي ژبو باندې زده کړې کوي، دا یې بله ګټه ده. هلته نور ډېر ښه کورسونه دي، ډېر ښه کنفرانسونه دي، دغه دایره وي. متاسفانه دا په افغانستان کې ډېر کمې دي، که د افغانستان د کابل پوهنتون سي که د ولایت پوهنتون سي دا شان ډېر
نشته. پکې تاسو څنګه په دې بریالي سوئ چې کله لیسه خلاصه کوي بیا بهر زده کړو ته لاړ سئ؟ د امتحان لارې کېږي څنګه؟
دا کله چې زه له 12 سم نه فارغېدلم نو ما په 11 او 12 کې کوشش کاوه چې کانکور ته امادګي ونیسېږم، ښه لوړې پوهنځي ته کامیاب سم. نو موږ هم کوشش وکاوه چې له انګلیسي ژبې سره بلدتیا پیدا کړو، زده یې کړو، له موږ څخه دلی امتحان واخیسته د انګلیسي ژبې کې، او د 12 ټولګو سوالونه هم پکې ولو. نو زه په هغو کې خپله کامیاب سولم، هیڅ شناخت مې نه درلود، واسطه مې نه درلودله، څوک مې نه پېژندل. بل ورځې راته زنګ وله چې ته په برس کې بریالی سوی یې، کولای شې سلم راسي.
د موږ او تاسې په خپل هیواد کې به څه وخت او څه رقم دا سانتیاوی رامنځته سي چې کومې زده کړې چې په لوړه کچه په بهر کې کیږي هم دلته موسی؟
ډیر زیات خوشاله په دې يم چې ډیر زیات ځوانان په خارج کې، په اروپا کې، په آسیا کې، په نور ممالکو کې دلته ډیر لوړې زده کړې کړې دي، او غنن سبا راغلي دي په پانتونو کې استادان دي. هغه کم میتود، کم سیستم چې په خارج یا اروپا یا آسیا یا نور لوړو لوړو ممالکو کې د درسونه تدریسيږي.
د ژوند رنگونو کې مولا یو اقتصاد پوه اوریدل. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون